هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنطین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یره چې کېږي هغه دا ده که زمونږ وطنوال او د کونړ اوسیدونکي هغه روغتیایی پیغامونه مراعت نکی او تجمعات نه مخنیوی ونکی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته د تګ نه مخنیوی ونکی خدای نه خواسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدای شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړۍ څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه یې چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسؤلین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه یې له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تېرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او 83 مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,650 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راتغږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې مولا شوخ شعرونه وای بسم الله غسې شای دی خنه څنګه کوي.
محال واک چې د سینمایي فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپلو فعالیتونو په اړه راتغږیدلې ده.
تنا چې به مو موبایل ځان سره اکټ کول، ځان سره مې خبرې کولې، ځان مې څو نفر جوړول، څو کرکټر مې جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب په اړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې وه او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او ختمې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د 86 کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکان کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې خادوي. د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبریالانو ګډون کړی و. دا ولس مشر دویم رسیال محمد سرور دانش ته خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهمو بلل او ویل په وسنۍ شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو ترڅنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حلمیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوی، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعه کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلق نه لرو چې مطالعې کتاب دې مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو.
بسمل خپل 15 شپک ځای مین وو. بسمل خپل 15 شپک ځای مین وو. موږ ته ویل چې عاشقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلیږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست، زه چې تر سو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل، ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل، په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان، بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه، په دغه لار ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولی نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری وباسي، د نخرګر او د نقادانو له ډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه، چې ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم، ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده، او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي، او که چېرې داسې شعر دي ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکل د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلی مې لګولي د سفیان سره مې مخ ترکړي، دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دې باندې ووارځي، چې سړی په داسې ځای کې د اوده شروع نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو د دې لپاره مطالعه پکار ده زما په اند. نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي، چې مثلا دا په دې باندې پوه سي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پلوان شریک هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره شوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، داسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره شوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ځای نه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي، همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده، لکه بدل چې کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي. او پاتې دغه زمینی شاعري که نه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دای دې مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلقې تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خله دا دنیا چې توښه ده دې وبا. دا یو شعر دا زمینی شعر دا په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیان نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده کنه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي.
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي،
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل کنه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې، غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه، یوه اورېدون کې دا پوښتنه وکړه. نو هماغه جواب مو اوس ما ته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم، کیسې نه لیکم، چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو وقته کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار. ما چې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادوم، خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده، سی یو وطن ده، سی دلته څوک د چا ملات تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي، په هغه باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یا په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي، او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګاش په یې له شمې سره جنګ کاوه، مړ سو، سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده راواخلو مثلا، دې ته ما یو بیت ویلی: دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پې وژاړي، شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غلوي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې شلو د زمینی خبره ده، لکن د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستی دا ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې:
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږمه چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوسته دي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسئله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او دانه ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم، بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي، او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې، چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دی، ما په ان تړلی ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا، البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي. نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سمیت کړي، مثلا مخکې موبایل او رینګو مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو، ځکه چې چا داسې په هنري انداز نه وویلي. لکه څوک مثلا ذوق لري، یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي، خوږی کې. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
وله نو خو ملایان خو ډېر دي، او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا ودي همداسې ملان په کې نه شوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مهم و بسم الله صاحب که یاد مو شي، گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمش وی ملای لکار وستم
بس نمد شعر کم دا مطلب سی پرود پرود اضافه شری ضرورت نه دی
اخر کی کوبل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه ته مې چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخه خود هر کلا او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپل کړه لار سم او نه خپل راسی او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه عذاب دی واخل کله خوب ستا په سنگل راسی او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډېر مننه
تاسو نه هم مننه
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کې دی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونا په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت گلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دي پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزوري جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم
محل واک د کوم ځینې پیل وکړ د کوم زینا شروع و څنګه یې زور تبایس شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک تر شي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزای ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې به یوازې ما تناچ به ما بل ځان سره اکټ کول، ځان سره به خبرې کولې، لزان نه مسو نفر جوړول، سو کریکټر هم جوړول، یو به مخ کریکټر یو به بد کریکټر، بیا به آینه ته ودرېدل ما الته به تمثيل کو او ټول کورنۍ به هم زل دلم ټول به دې په شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفات لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځیدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کړه چې لویږم. او ما دا کار ډیر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې ته برابر شو ډیر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا و چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې ته دومره یو شي سره مینه لري چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا یې هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی. داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، لکه کورنۍ د تر ټولو لوی خند کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم. د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو او دغه خوب د پوره کولو خاطر وخت ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څه چې هغه خوب خپل پرختیا مبدل کې. نو که زه نن مبارزه کوم یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو ولاړه و کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول بکې درس ویل دي، ټول حتا مور می ټول. مګر خبره ده چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه آرامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم. دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسی خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا مونږ خبرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو. زه خپله یوه خبرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید اوسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا دا هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپل راحتي کې ما خوشاله يم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلم لکه کې د شي مو معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی. مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی. او هغه چې کله افغانه میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي، نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا 15 فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، 15 فلمه کې کار کړی. چې دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلې په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلې دی، جایزې هم اخیستی دی. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشه له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسیږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسیږي. معلومداره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دې هنر کې به مخکې ځای کړي؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، هر خل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرم شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، دلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یو چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګای خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګران ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ور معرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د غلیکوالو لړل څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شوده خدای خدای میکول چې څه شې سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و. د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و. کوټه به ګډ ډوه ډوه خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي. د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه راته ویې ویل په څه شورتونو کې ډوبیې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړي. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه. ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست. د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د څټک ټک ټک سو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لاسو د سندرو په کفن کې اے د ګودر په غاړه خخ کړې جنې د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او د رسول منا پدې خبرو باندې تیګا کېدا خپل نازکي شونډې سلسې زیاو خپل نازکي شونډې سلسې زی بس پسندرو باندې تیګا کېدا جنې د خدای او د رسول منا دے خبرو باند تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینے پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا قسم د ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پن غر کی د بزرگ چکی دتا تری او د بنیر تاجے جنے د خودے او د رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا ویختو زنی امین نو رکھ دے لاس میں تر ارشا پوری